پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم داسه دی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي په هلمند کې ولسی خلکو پر طالبانو او دولت ژغ کړی دی چې پروژې مبارکې میاشتې کې اور بند وکړي د افغانستان په اړه نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اور
په انډونیزیا کې نن د افغانستان پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان د سولې پر مسله بحث کوي د فرا ولایت په څلورو ساحو کې تیره شپه جګړې سوي چې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده عراقي ځواکونو ویلي دي چې د داعش ډلې 15 مهم غړي نیول سوي دي په انډونیزیا کې نن د افغانستان پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان د سولې پر مسله په خپل کې بحث کوي د افغانستان د دینی عالمانو هیئت چې بوګور شرط رسیدلې هیله لري چې د انډونیزیا د غونډې باسونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیر شپه له انډونیزیا په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل
په دې کانفرنس کې به اکثرت ویناوی با دی افراطیت پر زید بندی، اکثرت ویناوی با دی اسلام دی حقیقی دین دی اعتدال او دی وسطیت پاساس بندی او همدارنگا با حقیقت سی افغانان گواری و حقیقت سی افغانان و تضرورت لری یغوی با پدر ارتباط بندی مختلف ویناگانی ولری
شغلی حلیمی وای د کانفرنس په درشل کې دوی د پاکستان او انډونیزیا له دینی عالمانو سره ځینی بحثونه درلودل په نننې غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپاړه سعودي انډونیزیا شل تن دینی عالمان ګډون لري د اول ور دی چې د دغه دریو هیوادونو دینی عالمان په یو غونډه کې بحث کوي د فرا ولایت په څلورو ساحو کې تیره شپه جګړې سوي چې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ولی ویاند وایي په دغو جګړو کې د دولت شاوخوا دیرشو مخالفو وسلولو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده ناصر مهری شیبه مخکې د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په فرا رود او لاشجوین ولسوالۍ پښتو رود اندر په شیوان کلی کې په دې څلورو ساحو کې مخالفینو جګړه پیل کړه تلفات او اردواړو جناحو لیدلې ده دوی هم تلفات زیات لري طالبانو چې نږدې تر دېرش کسانو ویل شوي دي چې دوی تلفات دي شکست خوړلی دی همداراز موږ امنیتي ځواکونه هم تلفات لري چې په فرارود کې اته کسه په شهادت رسېدلي دي په لاشجوین کې دوه کسه لرو په شیوان کې دوه کسه لرو همداراز په پښتو ولسوالۍ کې درې کسه په شهادت رسېدلي دي
د فراد د ولی ویاند وی دغه جګړه هم مهاله پیل سوی و چې نږدې 15 ساعته دوام وکړ او د جګړې سیمو ته تازه دمه ځواکونه هم رسیدلې دي ناصر مهری وی په دغه جګړو کې 15 افغان پوځیان ټپیان سوی هم دي د دولت کې مخالفي ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې بلخ راپورونه وی چې وسلولو طالبانو د جوزجان فاریاب ترمنځ لوی لار تړلې او د فاریاب له قرمقل ولسوالۍ څخه تر شیرین تګاب ولسوالۍ پورې د دې لارې په اوږدو کې د تلاشي درې پوستې جوړې کړې دي ځینې مسافر چې له جوزجان څخه فاریاب ته رسیدلي ازادي رادیو ته ویلي چې وسلول طالبان له هر لاروي څخه پښتنې ګرویژنې کوي د بد اصل کې د چې د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې لپرون ماشم رئیس په فاریاب کې د مخابراتي شبکو فعالیت هم په ټپه درېدلې دی د ولسی پاتون ځینې غړي وایي جګړه د محل د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په شاوخوا کې روانه ده د روان امنیتي وضعیت په اړه د فاریاب د چارواکو د نظر په اخیستو و نه توانېدو عراقي ځواکونو د هغو سوریایي یاغیانو په مرسته چې امریکایي ملاتړ کوي پرون د داعش د وسلولې ډلې 15 لوړ پوړي مشران ونیول د ائتلاف د ځواکونو ویان ډګروال راین ډیلون پرون د دې کسانو نیول د داعش ډلې ته یو درون گزار بللی دی د عراق دولتي تلویزیون د داعش نیول سوي مشران د صدام ال جمیل محمد القدیر اسماعیل العزاوي عمر الخرباوي او حسام الزوابي یاد کړی دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټر له لارې د دغو کسانو د نیول کېدو هر کله کړی دی د داعش ټلې مشر ابوبکر البغدادي چې ویل کېږي تر اوسه ژوندی دی په نیول سو کسانو کې شامل نه دی امریکایي چارواکي ویل ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالد ټرمپ له وتلو سره سره سپینه ماڼۍ غواړي چې د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې د تړون ورته اجازه ورکړې ده څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له تړون څخه ووت پرون لوړ پوړو امریکایي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته وویل امریکا به د ایران پر اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو د څارنې د جدي عملي کېدو ملاتړ ته ادامه ورکړي له ایران سره په 2015 پنځلسم میلادي کال کې د نړۍ د شپږو پیاوړي هیوادونو د تړون له مخې ایران اړ و چې د څلورویشت ورځو په موده کې خپل هر ډول تاسیسات د څارونکو په وړاندې پرانیزي. او د روسیې ولسمشر د کن د فلمونو په فستیوال کې د ګډون لپاره د نیول سوي فلم جوړونکي کیرل سیریبرینګیکوف د خوشي کېدو غوښتنې رد کړې. د دغه فستیوال تنظیمونکو پرون ویل چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په لیک کې غوښتنه کړې وه چې دغه 43 کلن فلم جوړونکي ته اجازه ورکړي چې د خپل فلم لیتو په ننداره کې برخه واخلي، خو پوتین دا غوښتنه رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. نن په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد د دینی عالمانو غونډه روانه ده. په کابل کې هم نن د سوری و پراخه غونډه جوړیږي. په دې اړه تازه معلومات تر سره شریکوو. وړاندې به دا هم واوري چې په هلمند کې ولسی خلکو پر طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې پروژه کې اور بند وکړي.
د روژې مبارک میاشت ورستۍ حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلې ولس کوچنی اختر د سولی اختر اعلان او وویني.
په روزګان کې د شزو په مشاعري کې هم له جګړې کرکه وشوه. د حقیقت سره په پروګرام کې د انتخاباتو د خپلواک میسون لوي کمشنر سره ژغیدلی.
په نزدې ترين منطقه کې ورته چې امن د التبه د اغه په نوم باندې مرکز اوسي کې د سپتنام د پاره
مخکې تر دې چې کابل ته ورشو او د افغان ژغورنې د غورځنګ له یو مخکښ سره خبرې وکړو چې د دوی د نن ورځې د سولې غونډه څرنګه روانه ده او کله پیل شي، انډونیزیا ته به مخه کړو. د انډونیزیا د پلازمینې جاکرتا په جنوب کې د بوګور په ښار کې نن د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه ده. د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی هیله لري چې د انډونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي. تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا لسکونه دینی عالمان به په دې غونډه کې په افغانستان کې د وسلوالو یاغیانو جګړه غیر شرعي عمل اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیر شپه له انډونیزیا څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ورکړل.
تقدر اخیز مجلس یا کانفرنس د اندرجا په پایتخت جاکرتا سره نږدې بوګور خار کې کیږي. د افغانستان علما هم راغلي دي، د پاکستان علما هم راغلي، د انډونیزیا علما هم له مختلف ولایتو دلته راغلي دي چې تقریبا د افغانستان هم شپاره ستاسو، د پاکستان هم شپاره ستاسو، همدارنګه په حدود د شلو کسانو کې د انډونیزیا علما دي. اساسي هدف زمونږ د افغانستان د علما چې دغه هلې ځلې مو کړې دي او د کانفرنس جوړ سوی د اساسي هدف په دې منګه په ګران هیواد افغانستان کې صلح او اختتام د جنگ او د خشونت. په دې کانفرنس کې به اکثریت ویناوي به د افراطیت پر ضد باندې، اکثریت ویناوي به د اسلام د حقیقي دین د اعتدال او د وسطیت په اساس باندې، او همدارنګه به د افغانستان لپاره مختلف هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ورته ضرورت لري یغوې به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري. نو زه امیدوارم چې موږ یو څه نتیجې ترلاسه کړو او د کانفرنس په اختتام کې موږ یو ښه لاسته راوړنه ولرو. د یادونې وړ ده چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د شخړې لپاره یو داسې کانفرنس نه ده چې هغه به هر څه ختم کړي او هر څه به ګل ګلزار شي، اما دا یو ښه پیل ده. د پاکستان له علماو سره د ناستې فضا ډېره دوستانه ده. امیدوار چې دا یو ښه پیل دی او پاینده کې وکولای شو چې د افغانستان او پاکستان علما په تفاهم سره د منطقي مشکلات حل.
د انډونیزیا په بوګور ښار کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو درې اړخیزه غونډه روانه ده. اوس په کابل ته مخه کړو. هلته ټاکل شوې ده چې یو غونډه جوړ شي. په کابل کې د افغان ژغورنې غورځنګ له لوري نن غونډه جوړ شي. د دې غونډې برخوال هڅه کوي چې اور بند وشي. د دې غورځنګ یو مخکښ ایمل څړوال د خوست له کابل په ټلیفون را سره ده. څړوال صاحب، مننه چې په خبرونه کې را سره یاست.
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته.
کور ودان او بخښي، لومړی به دا پوښتنه وکم تاسو شاته ژغ ده، تاسو د غونډې په سیمه کې یاست او دا غونډه چیرته ده؟
منګوس د غونډې په سیمه کې غونډې سیاران روان دي او غونډه چې ده دغه د غازی سټډیوم او د چمنی وزیری ترمنځ کوم وخت په دغه وخت کې غونډه سره کیږي ان شاء الله.
په دې غونډه کې د کوم سیمو خلک را یو ځای کیږي؟
منګا خو په ټول افغانستان کې کمپاین کړی د غونډې لپاره، ټول خلک هم دا دعوت کړي دي. دا یوه عامه غونډه ده او دې کې به ان شاء الله ټول افغانان ګډون کوي، یوې خاصې ډلې پورې، یوه خاص قوم پورې، یا حکومت ټولنه او ګوند پورې تړلې نه ده. دا ولسي غونډه ده او ټول ولس پکې ګډون کوي. هر څوک ازادانه ګډون کولی شي، دلته خپل نظر څرګندولی شي. او زموږ هغه مهمې غوښتنې چې دي، هغه خو هغه اوربان ده او سول او دی.
تر اوسه پورې څومره کسان دې غونډې ته راغلي دي ستاسو د اټکل له مخې؟
غونډه خو چې ده دوه نیمې بجې پیلېږي. اوس یوازې همدغه منتظمین دلته شتون لري. د غونډې لپاره تیاریانې کېږي، سټیج برابرېږي، او دغه د امنیتي مسایلو باندې امنیتي ارګانونو سره خبرې کېږي. تر اوسه پورې د غونډې هغه عمومي ګډونوال لا نه دي راغلي. هغه به انشاءالله د جمعې لمانځه وروسته راځي. او موږ دا هم په پام کې لرو چې همدغه د غونډې په سیمه کې نن د جمعې لمونځ هم وکړو. ډېر ملګري کېدای شي هغه ملګري چې د ولایت نه راځي، هغوی وختي راورسېږي، نو د هغوی سره به ګډ د جمعې لمونځ هم همدلته ادا کړو. د غونډې په سیمه کې
ستاسو غورځنګ، د افغان ژغورنې غورځنګ، خو مخکې په حضوري چمن کې پرلت هم وهلی و او ډېر وخت یې دوام وکړو، د نننۍ غونډې له هغو پرلتونو سره توپیر څه دی؟
پرلت خو اوس هم دوام لري او انشاءالله د نن وروسته به هم دوام لري. زموږ مبارزه به دوامداره وي. دا غونډه یوازې د خاطر ده چې موږ د نن وروسته غواړو چې په ټولو ولایت کې دغه ډول اجتماعات وکړو، دغه ډول تجمعګانې وکړو، غونډې وکړو. او دې ته د ټولو ولایتونو خلک راغوښتي. دلته موږ دعوت ورکړی خلکو ته. پرلته معمولا هغه خلک راتلل چې هغوی خپله خوښه راتلل او هلته به کېنستل او خپل نظریات به شریکول. دلته به یوه عمومي غونډه وي او د جګړې په درې واړو اړخونو باندې یو عمومي غږ به وي چې تاسو سوله وکړئ، اوربند وکړئ، سوله وکړئ، او د سولې په میکانیزم باندې خبرې وکړئ. زموږ غوښتنه درې میاشتنی اوربند دی او هداقل دغه د جګړې د افغاني لورو نه مداتمه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې د احترام په خاطر باندې اوربند وکړي، او په هماغه درېو میاشتو کې دوی بیا د سولې په میکانیزم باندې خبرې وکړي، او د سولې واک یو داسې جرګې ته وسپاري چې په هغې کې هم د افغان ولس استازي، هم د طالبانو استازي پکې شتون ولري، هم د حکومت استازي پکې، هم د نړیوالو ټولنو چې په سر کې امریکا ده دلته چې په جګړه بوخت دی، البته د هغوی استازي پکې، د ملګرو ملتونو استازي، او د اسلامي کنفرانس استازي پکې ګډون ولري. هماغه جرګهګۍ به بیا د افغان سولې او د افغان کشالۍ لپاره یو میکانیزم جوړوي او یو عملي لاره به ورته پیدا کړي.
ایمل څړوال، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کله چې ستاسو غونډه جوړه شو، بیا به مو هم له ازادي راډیو به ارتباط در سره ونیسو چې له اوریدونکو سره په دې اړه نور معلومات هم شریک کړو. لکه څنګه چې تاسو په روژه کې د اوربند غوښتنه کوي، په هلمند کې هم خلک راټول شوي دي. د هلمند د ولسي حرکت غړیو په روژه کې د اوربند غوښتنه کړې. د هلمند د ځوانانو لخوا د پیل شوي ولسي حرکت 50 ورځې پوره شوې، او دا حرکت اوس د افغانستان په 40 ولایتونو کې یوشت ولایتونو ته غځېدلی دی. خو لا هم د سولې په اړه د دوی غوښتنو ته وسلوالو طالبانو لبیک نه دی ویلی. د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د ولسي حرکت په درول شوي خیمې کې ناستو کسانو د یوه پریکړه لیک په ترڅ کې د جنګ د شکیلو غاړو د اوربند تر څنګ پر دې ټینګار کړی دی چې په ګډه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي. زموږ همکار الیاس دی دې خیمې ته سرور ښکاره کړی.
د خیمې ځای بدل شوی دی، خلا هم د هغه چاودنې سیمې ته څیرمه ولاړه ده چې د روان لمریز کال د حمل پر دوهمه نیټه د غازی محمد ایوب خان ورزشي لوبغالي ته څیرمه 14 ملکي کسان ووژل او 25 نور ټپیان کړل. د لوبغالي په منځ کې تر یوې خړې خیمې لاندې ناست کسان ډیر نه دي، خو د ولسي حرکت د غړو کارونه تر لومړیو ورځو منظم سوي دي. سټیج، لاؤډ سپیکر او د یخو اوبو لپاره خټین خوم نوي شان دي. د سولو په شاوخوا کې د ناستو کسانو سره یو شمیر مایوبین هم یو ځای سوي دي. دوی اکثرو پر سپینو ټوکرانو چې په تندي لګولې دي لیکلي دي چې جنگ بس دی، موږ سوله غواړو. د پنجشنبې د ورځې د مازیګر په غونډه کې یو مولوي عبدالحمید هلمندي وویل عام خلک تر نورو ډیر مسؤلیت لري. هغوی د روان ولسي حرکت سره یو ځای سي، ځکه چې په اکثرو چاودنو او وسلوالو نښتو کې ورته زیانونه رسیږي.
دا ناست کسان دا چې په جګړې کې شامل نه دي، پر دې باندې فرض ده چې راولاړ سي، لاس په کار سي، او د دوه طرفینو په مابین کې د سولې لپاره لاره هواره وکي او دا خلک سره یو ځای کې یو سوله وکي لیازه موږ تاسو هم ګناکار وي چې دغه امر ګونه دی پر ځای کړی دا چې ناس کسای الله رب العزت موږ سره د دې حساب کې چې ته ناست وې ستا په همسایا ستا په ګاونډ کې وینې تویدلې کونډیانو ساندې ویلې او ته ناست وې خپل د بچانو سره خوشحاله نه
په هلمند کې دروان ولسی حرکت 500 ورځې پر کیږي خو لا هم وسلوالو طالبانو د دوی د سولې غوښتنې ته لازم ځواب نه دی ورکړی. د دغه حرکت یو مخکش اقبال خیبر ول دمګړی د دوی سره په یو ویشت ولایتونو کې خلک یو ځای سوي دي او د سولې لپاره خیمه وهلي دي. ښاغلی خیبر یو ځل بیا له وسلوالو وغوښتل چې د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د خیمه ته د ټول اولس هیله پیدا سو نو موږ مجبور یو چې دروازه په دروازه وګرځېدو مسجد په مسجد وګرځېدلو مدرسه په مدرسه وګرځېدلو او خلکو ته مدا پوها ورکړل چې بیل صلح بل لار نسته نو د دوی د ټولو رائے مراټول کړله او بیا مو په خوشه دغه غونډه دایره کړله.
خیبر له هغه دینی عالمانو نه هم نن وکړي چې په دې ورستوي کې د دوی د حرکت څخه ملاتړ اعلان کړی دی او په بیلابیلو غونډو او پریکړو کې ګډون کوي. د هلمند ولسی حرکت غړو د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ. دوی په دغه 15 مادیز پریکړه لیک کې د روژې د میاشتې پر مهال د شکیلو غاړو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. استاد غلام سرور غفاري چې پریکړه لیک لوستی وویل غواړي راتلونکی اختر په سوله کې تیر کړي.
د پورته مادو د تطبیق لپاره د روژې مبارک میاشت ورستی حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلې اولس کوچنی اختر د سولې اختر اعلان او وویني. په دې هیله او په دې امید دا حد ټولو د جنگ طرفو ته وړاندې کوو نور مو دې نه کړوي.
که څه هم د دغه ولسی حرکت د پیل نه تر اوسه په چاودنو وسلوالو بریدونو او عملیاتو کې کمښت نه دی راغلی خو کتونکي وایي یاد حرکت هغه وخت بریالی کېدلی سي چې نور ولایتونو ته هم پراخ سي او د دوی ترمنځ پر یوې قوي همغږۍ هم کار وسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. سره له دې چې د امریکا ولسمشر له ایران سره له اټومي موافقې څخه خپل هیواد ویست، سپینه ماڼۍ غواړي ملګري ملتونه د ایران د اټومي تاسیساتو ارزونې ته دوام ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیشن بي پر اعلان وکړ چې امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران باندې بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ تهران ته دا خبرداري هم ورکړه چې بیا اټومي فعالیتونه پیل کړل له جدي عواقب سره به مخامخ شي. ملالی بشیر راپور لري.
څو ورځې وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ، د پنځشنبه په ورځ د مې په 10 نیټه د امریکا د ادارې لوړپوړو چارواکو وویل چې ټرمپ غواړي د ایران د اټومي پروګرام ارزونه دوام وکړي او د ملګرو ملتونو په لټون کې ادارې ته به د ایران د څېړونکو د ټیم چارې پر مخ وړلو لپاره پیسې ورکوي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ اټومي موافقې ایران اړ ایست چې په 24 ساعتو کې د نن خپل می پروگرام هر ساحه چې وی د ملګرو ملتونو پلټونکو ته د سیډلو لپاره وړاندې کړي. خو ټرمپ او د دم رستيالانو ټینګار کړی چې پلټونکو چې پر د کار ګمارل سوي وو دومره جدي نه وو. هغه اروپایي هیوادونه چې غوښتل یې امریکا له دې موافقه ونوځي وایي دا د نړۍ تر ټولو فعال اټومي څارونکو ټیم دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې امریکایان به د ایران د اټومي تاسیساتو لیدلو خوب ګورته یوسي. ټرمپ د پنځشنبه په ورځ یو ځل بیا خپل غوښتنه تکرار کړه چې څېړونکي باید نور هم جدي پلټنې وکړي. سپینې ماڼۍ ایران ته د ناڅرګندو نتایجو خبرداري ورکړ که د موافقې له مخې مناسبي اټومي فعالیتونه بیرته پیل کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه په ورځ وویل چې د امریکا اقدامات داسې شي چې موافقو ته د ژمن پاتې کېدو په برخه کې د باور وړ نه دی. د امریکا پر اروپایي متحدانو هم پوښتنه پورته کړه چې آیا هغوی د باور وړ دي که نه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي فاریاب ولایت ته تازه نفسه افغان ځواکونه رسیدلي او د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو تهدیدونه کنټرول کړي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي د طالبانو له لوري د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې په اړه اندېښنه څرګندوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو محاصره یې ماته کړې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش په ټینګار سره وایي چې د ملي اردو قطعات په یاد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او اوس مهال د پرمختګ په حالت کې دي.
شب
گذشته تهدیدات متوجه دی وای تیر شپه د دولت آباد ولسوالۍ تکوم امنیتی غوښونه متوجه وو. ته دی لامل شول چې سیمه ته ملي اردو ورسیږي او ټول غوښونه کنټرول کړي. اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده. هلته افغان ځواکونه حضور لري. لنی کمرغه چې زموږ ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او دښمن ته موږ غښمتون کې جواب ورکړی دی. خغل یادمن شوی اوس هم په سیمه کې د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د غډلې ته د امنیتی ځواکونو لوري سخت جواب ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د شنبې په شپه د همدې ولایت د بلچراغ ولسوالۍ او له دې وړاندې د بغلان د تالو برفک ولسوالۍ د سقوط خبرونه هم خپاره شول. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه ولسوالۍ د سقوط خبرونه دروغ وبلل او ویل چې په دغه سیمو کې د مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت وسلوالۍ نښتې روانې دي. تیرې اونۍ د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم د سوساتونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویدلې وه. په همدې حال کې په ودیسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې حکومت ته خبرداری ورکړی چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې فاریاب ته سقوط ورکړي. که پاملرنه ورته ونه شي نو شاید د دې ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو لاس ته ورشي. دوی وایي اوس مهال دولت آباد ته پر تللې لارې ټولې امنیتي پوستو سقوط کړي او د دولت آباد په ګډون شیرین تګاب او خواجه سبزي پوش له تیرې شپې راهیسې د محاصرې تر ګواښ لاندې دي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي محمد هاشم ورتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تمام پوسته هایی که در مسیر شورا بود
دی وای دادری ولسوالی د فاریاب او جوزجان د لوی لاری پوغدو کې پرتی او میمنی خار ته نږدې دي. که دولت آباد سقوط وکړي شیرین تګاب او خواجه سبز هم سقوط کوي او میمنی خار هم د شمال غرب یا جنوب لوري د محاصرې لګواخ سره مخ کیږي. په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو لوري د مخابراتي شبکو قطع کول بل هغه ستونزه ده چې خغله ورتاق اندیښمن کړي او وایي چې له تیرې شپې راهیسې طالبانو د ټولو مخابراتي کو مسولینو ته خبرداري ورکړي چې خپل فعالیتونه باید ودروي. نو وړي وایي کده فاریاب امنیتی حالت تجدید پاملرنه او یادو درې ولسوالیو ته تجهیزات او ځواکونه وانستول شي نو د غوسی مخالک بعد کندوز د دوه کال پخوانی سرنويش سره مخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو خو اوس په د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه له تاسو سره شریک کړو. دغه پیغامونه په ګډه اورو. وړاندې تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته سمې سنل راوستوي.
تاسو ل پیغامونو
مله السلام علیکم صاحب دا کندهار ولایت ته نیړې ته نیولې ده. کندهار ولایت کې د نومیکنو لړکی کنسندرا ولړکی دی دا چاټنی مرکزونه کې سرکارانو د نور خام مواد لاسې ویږي د خلکو رسوم سره مخکړي دي او دا مرکز نه دا اله کې چې د کندهار ولایت ته دا اقواره سي لکه نور پولیسو کنسندرا ولړکی دی چې راوي ګرځي او تاسو یې سپنه نه نیکنه نه لکړي هغه په کندهار ولایت کې دا څنګه دا چې سرکاران لاسې ویږي نو دا یله مده چې زر زر خپل څه دیږي او چې دا تاکري شان دا چمتو کې چې دا خلک به برس پاتنه نه سي خپل ملکونه وکي او دا چې کله ولای سره هم تو کړی سلام کې دې جلا دا چې دا مشکل زر زر راځي نو نو وخت نه سم ښه کوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز قاری محمد رسول د نګهار ولایت د هیوی ولسوالۍ نه پاړی کا کیم زده افغانستان ټول خلکو ته او ټول ولسونو ته سلامونه ونی چهلی وړاندې کوم. پس سلام د افغانستان حکومت څخه خصوصا د کرهنی وزارت څخه واړم چې د افغانستان خلک ډیر په فقر او بولګه کې وخت یې رہی او کله چې دوی خپل فصلونه وکړي او هغه فصل په خپل وخت سره ورسیږي نو هغې دپاره مارکیټونه نه وي او هغه ډېر په کم ریټ او ټیټ ریټ باندې پلورل کېږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دې دپاره دې باید داسې خونې جوړې کړي چې افغانستان د خلکو دغه فصلونه په جیګ او اوچته ریټ باندې خرڅ شي. نو دا به زمونږ دپاره د خوښۍ ځای وي او چې نه وي نو افغانستان خلک ډېر خواري او زحمت وباسي او بیا فصلونه ډېر په کم ریټ او دغه باندې ځي. نو دا کروندګر ورور دپاره ډېر تاوان او ډېر دغه دی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه لولو. خو له تاسو څخه هیله کوو چې تکرار اسمس مراسته وي د نور خلکو د اسمس مخه نیسي او هیله کوو چې په لنډو اسمسونه راته ولیکئ. اوس په روزګان ته مخه کړو. په روزګان کې په لومړي ځل د ښځو لخوا د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. دغه مشاعره چې سلګونه میرمنو پکې ګډون کړی و پرون په مرکز ترین کوټ کې وشوه. شریف الله شرافت لا ترن کوټه راپور لري.
په اورزګان ولایت کې په لومړي ځل د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د میرمنو لپاره د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په یاد مشاعره کې لومړی د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس نور محمد عبدالی او د ولایت مقام سرپرست علي عبدالجلیل اڅکزي خبرې وکړې او له میرمنو څخه یې غوښتنه وکړه چې راووځي د سیالۍ ډګر ته او د خپلو حقوقو غوښتنه په خپله وکړي.
حق ټول وخت اخیستل کېږي ورکول کېږي نه. که چیرې تاسو په دې تمه ناست یاست چې نارینه به موږ ته خپل حقوق راکړي دا فکر مو د بمسام نه باید مبارزه وکړي، خپل حق وغواړي، علم وکړي، ادب ته وده ورکړي، فرهنګ ته وده ورکړي. چیرې ستاسو تاسو روشن فکر ووسئ، تاسو منور ووسئ، تاسو فعال ووسئ، ان شاء الله دا ټولنه کې به ژر تغیرات راولي.
په دغه مشاعره کې چې سلګونه میرمنو ګډون کړی وو وروسته ګڼ شمېر میرمنو د شیر په ژبه د سیمې روان تاوتریخوالی او اورزګان کې دوه کلنه جګړه او یو شمېر نورې ستونزې داسې بیان کړې.
زما په شان د مینه ورانه شه په خپل وطن کې چې در په در د مسافر کړه فشار اولی.
شایسته هوا، شایسته وطن، خو شایسته ژوند نسته. شوکی شوکی او مینه مو په زړه کې د وطن نسته.
درنادونو می پکا غړیږي افغانستان راستا په ها غړیږي. دا به چیرې دا واده لارې درمې وای مته موږ په چیرې وځل کی.
دا زموږ آزاد بدر فسیسی نور مو په ګران وطن کې مخوي جنگونه.
لما ډیر لری دی ودان دی خلک، ز توري خاوري یم او ستوري د اسمان دی خلک. زوم یو زخم ز کمالګي دړولې هرچا، زیم یو ګل ز کملګری دی خزان دی خلک. او یو شمیر نورو میرمنو بیا د شیر په جبه د مینی داستان داسې بیان کړی.
د غزل ناوې دی شایسته شپاری په شکولو تورو، د غزل ناوې دی شایسته شپاری په شکولو تورو، په ډیر هنر لري په ویر د زړونو ځان
په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې څومره د وړاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د نارینه و لپاره د اورزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره هم ترسره شوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بشیر حبیب زید د لوګر لازرې ولسوالی لیکي چې د په باور د انډونیزیا غونډه به کومه نتیجه ورنکړي. په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې په اړه عبدالواحد مدقق هم له لوګر اس ام اس راستولی دی. دی لیکي د انډونیزیا غونډه ګټوره ده ځکه چې دینی عالمانو دینی عالمان پکې په یو شخص دي. شفیع الله لیلی زای لکندهار لیکي ولس کال شاهدان یو چې جګړه نتیجه نه ورکوي. علی کوزای لیکي د انډونیزیا غونډه به ګټه وکړي او نور به په افغانستان کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته د جنگ دوام ته شرعي علت لمنځه لاړ شي. عبدالرحمن د کابل پر استول سمس کې لیکلي دی په افغانستان کې د سولې هڅې په زیاتی دودی او د انډونیزیا غونډه به ګټه وکړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په انډونیزیا کې نن د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان د سولې پر مسله بحث کوي. د افغانستان د دینی عالمانو هیئت چې بوګور شهر ته رسیدلی هیله لري چې د انډونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي. د فرا ولایت په څلور ولسوالیو کې تیر شپه جګړه سوي چې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی ویان وایي په دغو جګړو کې د وسلوالو طالبانو د وژل سو او ټپي سو کسانو شمیر شاوخوا دیرشو ته رسیږي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب ترمنځ لویه لار تړلې او د فاریاب له قرمقل ولسوالۍ څخه تر شیرین تګاب ولسوالۍ پورې د دې لارې په اوږدو کې د تلاشي څو پوستې جوړې کړې دي. عراقي ځواکونو د هغو سوریایي یاغیانو په مرسته امریکا یې ملاتړ کوي. پرون د داعش د وسلوالو ډلې 15 لوړ پوړي مشران ونیول. د ائتلاف د ځواکونو ویان ډګروال رایان ډیلون پرون د دغو کسانو نیول کېدل د داعش ډلې ته یو درون گزار بللی دی. امریکایي چارواکي ویلي ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو سره سره سپینې ماڼۍ غواړي د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دې تړون ورته اجازه ورکړې وه. او د روسیې ولسمشر د کن په فستیوال کې د ګډون لپاره د نیول سوي فلم جوړونکي کیریل سیریب رینیکوف د خوشی کېدو غوښتنې رد کړې. دغه فستیوال تنظیمونکو پرون ویل د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په لیک کې غوښتنه کړې وه چې دغه 43 کلن فلم جوړونکي ته اجازه ورکړي څو د خپل فلم لیتو په ننداره کې برخه واخلي.
وړاندې د کور کلی پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا اونیس پروګرام خپور کړو حقیقت سره پروګرام وړاندې کوو. د روان مریض کال دوري په 25 نیټه د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه په افغانستان کې پیل شوه. دغه بهیر په کوم شکل تر اوسه پورې مخته روان دی؟ په وړاندې کومې ستونزې شته؟ د دې ترڅنګ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې امنیتي ننګونې او شفافیت هغه مسایل دي چې د حقیقت سره د دې اونۍ په خبرونه کې د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک مسؤل لوی کمشنر سید حفیظ الله هاشمی سره مطرح کوي. په دې پروګرام کې د پروګرام په کډه سره
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ازادي رادیو ته ستړي مشي ته حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو یو ور بیا ز اکرام الله اکرام هر کله کوم. هله د چي ټول روغ جوړو سیو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په سیر تر پای واوري.
هاشمي صاحب ډېر زیات مننه چې وخت مورا ک پایل لدین کو د سپتنام کومه مرحله چې پایل شوی و د حمل په 25 باندې او اټکل شوی چې د سور د میاشتې په 23 نیټه باندې پای ته ورسیږي. لدین ورس سبب دوهمه مرحله پیل کیږي چې پولیس والیو کې به د سپتنام پروسه وي. اغه کومې هیلی چې تاسو درلودې د سپتنام د لومړۍ مرحله نه تر دې د تر لاسه شوې دي پوره شوې کسان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب تاسو نه او تاسو په تخنیکی امکانونو ډیر مننه کوم. دغه پروسه چې تاسو یاد کړه 25 د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخکې روانه ده او ورځ په ورځ افزایش د سپتنام کې پورته ځي. د ارقام موږ په خوشاله یو او هیله مندې هم ده نور هم د افغانستان خلک منسجم شي او خپل تصمیمونه سیوري شي مرکزو ته ځان سب کې تر سو کول شي په اند انتخاباتو کې شرکت
بو سني سبت نام ته په قتل سره او د نام نه یو شمیر په خو ته په قتل سره تاسو د سې کوم پریکړه کړی دا یا د سې کوم تصمیم لري چې د سبت نام دغه لمړنۍ پروسه و غزول شي د دروشتم د څورناب کومې بلینې چې ته
اکرام صاحب د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسون ورته زمینه مساعده کی او دی راشي سبتنام کی کابینه په هر عوامل باندې تر اوسه پر سبتنام نکړه. اول خو مناسب دا ده چې دا خلک خپل تصمیم ونیسي او راشي ځان سبتنام کی، ولیک په اخر ورځ کې چې پروسه ختميږي او خلک ډیر پاتې کیږي او تقاضا دا اوسي کی چې دا باید زمینه د سبتنام ورته مساعده شي، نو کمیسون مکلفیت لري چې دا زمینه مساعده
کی. که چرته د سبتنام دا پروسه نیټه ورسته کیږي او موده غزول کیږي، نو د انتخاباتو په محل ویش باندې به کوم تاثیر ولري؟
نه، به هیڅ کلم نه کیږي. هر کار چې موږ کوو مطابق د پلان وکړو، مطابق د تقویم د انتخاباتو وکړو. موږ مخکې پیشبینی لرو، ولی هر تمدید نتیجه چې راځي دا به داخل دغه چوکاټ کې راځي چې مخکې نه مخکې پلان شوی دی.
د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري. اوسنی سبتنام ته په کتلو سره په خارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګه ده او دلیل نامنی په ګوته کیږي. اغه سیمې چې اغه ډیر نام ندی، مثلا ولسوالۍ تبن لخارون ډیر نام ندی، کدا پروسی دویم پړاو یا دوهم مرحله چې په ولسوالیو کې پیل کیږي، تاسو ګماندیښنه نه لري چې هلته شاید په خارونو کې چې سبتنام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګ ده، نو په ولسوالیو کې شاید لدی نډیره کمرنګ وي؟
موږ په شروع کې سد پاسه وزره مرکزونه پلان کړو د افغانستان لپاره، د افغانستان د غونډو خلکو لپاره. دغه مرکزونه مخکې مخکې تثبیت شوي وو چې کوم ځای کې د نفوسو او د په ساحې د لریوالي په اساس باندې چې داخل دغه ځای ته راشي. نو د دې غونډو مرحلو څخه موږ یو سل په دا اوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانې باندې سبتنام وشو چې 1,300,000 نفر د پاسه تقریبا سبتنام شوی. نو دې ته په کتو سره او دغه روان سرعت پیدا کړی دی. نن ننی ګزارشونه هم دا و چې د تېرې ورځې د بلې ورځې نه ارقام نور هم ډېر تللي. خلک اوس ډېر مراجعه کوي. هغه کون چې شروع کې ورته ویل کېدل چې دا پروسه ډېره سست روانه ده، نو اوس سرعت پیدا کړی دی. او هیله مندي دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا خلک نور هم منسجم شي، دا نور ته نور هم خلک تشویق شي چې تر سوری شي دغه پروسه کې خپل سبتنام وکړي. نو دې لپاره موږ ورته تشویش نه لرو چې دا روان دی سورته وي خراب روان دی، بلکې ورځ په ورځ دا ښه کېدل روان دی. او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو په دغه ټاکلي وخت کې موږ انشاءالله چې هغه خپل هدف نه هم پورته رسي.
تاسو یادونه وکړه چې 1,300,000 کسانو تر دې دمه خپل نوم لیکنه کړې ده. وروسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسیون له لوري چې باید څومره کسان لږ تر لږه سبتنام وکړي؟
هغه وروسته ارقام خو کله چې سبتنام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کړو. ولی په تیر انتخاباتونه او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی، هغې ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیر انتخاباتو کې شرکت کړی دی، نه چې کارتونه اغوستي وو. کارتونه خو 1,000,000 کسان اغوستي وو، ولی شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه و. نو موږ امیدوار یو چې په آینده انتخاباتو کې او د آینده راتلونکي 28 د میزان لپاره دومره کسان ثبت کړو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې.
که بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب، په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته، نامنی د شفافیت په وړاندې یو له ټولو سترو ننګونو څخه ده. په وروستیو کې چې موږ کتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د سبتنام په مرکزونو باندې حملې هم وشوي، دا شاید وروستۍ هم نه وي. دغه نامنی ته په کتلو سره تاسې شفافیت څومره تضمینولی شي؟
ښه، اول خو یو مسله، موږ انتخابات په افغانستان کې کوو او افغانستان کې کافي ډېر کلونه وشول چې جنگ روان دی، نامنی ده، بدبختي ده. الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختمه شي او افغانستان خلک هم د نورو مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده زندگی وکړي. د نامنی متعلق چې دی موږ نگران یو ورته، ولې خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډېر کلو رئیس موږ دغه اور کې سوځیږو. د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړو، وګوري یو خو کوم درسونه چې تیرو انتخاباتونه اخیستل شوي دي، کمیسیون هغې دپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي. د دې څخه قانون اصلاح ده، قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی او قضایی تعقیب لري. درحال کې مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله وه. بل مسله چې دغه اوس موږ تاسې روانو، سبتنام دی، نوملیکنه ده، لیست جوړیږي، دا خپله د شفافیت دپاره ډېر لوی یو پروګرام دی چې شفافیت تضمین کړي. د دې لپاره چې غونډه افغانستان خلک پوهیږي چې په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان سبتنام کړي او څومره کسان واجد شرایط دي هلته، نو هغه اندازه به خلک زی رای به ورکړي. هغه د خیالي او اضافي رایو استفاده به نکی او کمیسون به هم اضافی ورق نه لګی غزیتا دا ډیره مهمه او کلیدی پروسه ده د دې لپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت کی د شفافیت تضمین وکي. بل مهمه مسله د هغه انتخاباتو په ورس کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه د دولت کارمندانو څخه د دولت مامورینو څخه استخدامیږي په واغې نه په انتخاباتو په ورس کې به کار اخیستل کیږي چې سابق د بنو سیږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نو معلومه واغې په انتخاباتو کې ونه دلدله هر تقلب بچو شونه بیا باید عدلي تعقیب دوپاره هم پیدا کیدونه. ولی خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیش بینی کړی ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغه به انتخابات مخکیوري د کمیسیون د مدیریت لاندې. نو د دې لپاره دا داغونه هغه دي درې مرحله هغه خیالي مرکزونه چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه وو صندوقونه به ډکېدل هغه شیان غونډ حذف شوي دي کمیسیون ته متوجه دا غونډ دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینی
یعنی د سپتنام اوسنۍ پروسې ته یا د سپتنام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې حکومت ډول باندې سپتنام کیږي او تاسو مطمئن اسئ چې د تقلب مخنیوي به شي او پاک انتخابات به ولرو.
یو شی کرام صاحب بیا کی ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کیږي په اروپا کې هم نه کیږي او بیا څه چې موږ تاسو په افغانستان کې ولې په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسیږي چې نتیجه 100% خلک قابل قبول ده که موږ وکول شو چې د افغانستان خلک په دې قانې کې چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کړي نو معنا ده چې د انتخابات شفاف پاک انتخابات شوی دي. غون تلاش به همدا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي. نو همدې لپاره هیله مندي ده چې دغه سپتنام پروسه باید کامیابه شي او پروسې سپتنام کې باید ډېر خلک شرکت وکړي.
خو د افغانستان ولسي جرګې تیر ورځ په دې اړه اندېښنه درلوده خصوصا د تذکیرو د سپتنام په برخه کې چې یوه تذکیره په څو بېلابېلو مرکزونو کې ثبتېږي که چېرته دا روان په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي دا پروسه په همدې شکل باندې مخ ته لاړه شي فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي.
ګوري یو خو سو پروسې دي غونډې سره یو ځای کېږي هغه تذکیرو ویش مکمل یو بله اداره ده چې مخکې وړي د هغې مسؤلیت ده چې د سوالو ته ځواب ورکړي. ولې هغه کوم تفاهمنامه چې موږ سره امضا کړې ده هغې موږ ته تعهد کړی ده چې هر هغه تکراري او جعلي تذکیره چې ثبتېږي هغې به مخکې دینه چې کمیسیون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي دا به هغې سره شریکو هغوی به موږ ته د دې تضمین راکړي چې دې کې تکراري او جعلي تذکیرې نشته. هغه سیستم هغوی سره موجود دی او فیصله مو همدا ده چې بیا په آخر روز کې چې سپتنام خلاصیږي دا لیستونه به موږ د هغوی سره شریکو هغوی به خپل په ډیټابیسو کې دا سرچۍ هر هغه جعلي تذکیره تکراري تذکیره چې اوسیږي دا به لرې کیږي. بله مسله چې تشویش نه ده هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده یو خو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي که یو کس شل تذکیرې هم ولري نو یو ځای کې به یو رای ورکولی شي نو اضافه به نشي ورکولی. نو دا معغول مسایل دي چې دا تضمینوي چې دا انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو تجربه کړه د ډېرو ښو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر په اسانه باندې پاکړی شو.
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي بلکې تقلب پر رنګ شوی او بعضي ځایونو کې ښه رنګونه بدل شوي بعضی سوء استفاده شوی و د پرنګو کې. ولی که د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکړي غون خلک زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلک نیولی وشي.
حکومت د سپتنام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله یې پای ته رسیږي ولسوالیو ته غځول کیږي یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسله والو مخالفینو په ولکه کې دي په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانیستل کیږي یعنې هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کیږي که څنګه؟
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسیون ورته باید رسیدګي او هغې ته هغه زمینه مساعده کړي تر څو هغې سپتنام وکړي او هغې بیا د انتخاباتو په ورس سهم او شرکت وکړي. هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتي مسؤولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي موږ به هلته مرکز خلاصو. هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه ممانعت وکړي موږ به هلته مرکز نوازو. ولې هغه خلک چې په ناامنو سیمو کې دي د هغې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدېترین منطقه کې ورته چې امن ده الته به د هغوی په نوم باندې مرکز اوسیږي د سبتنام دپاره چې تر څو که هغه خلکو علاقه ولري او وکولی شي چې ډېر شي هلته په هغه مرکز کې ځان سبتنام کړي ولې که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړل شوی دی هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي هغه د حکومت لاس ته راشي نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کوو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه هاشمي صاحب، هغه کسان چې سبتنام ونه کړي هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه؟
په هیڅ صورت. یو مهمه موضوع ده اکرام صاحب، عبدالکلا ډېره مننه. غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکررن اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتو باندې د اعتماد نه کوي هغه باطل دي. هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي. هر چا سره چې اوسیږي بخاری کې دی واچي ودې سوځي. دا پروسې دپاره معیار سبتنام دی او د سبتنام دپاره معیار تذکیره ده. نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغوی ته نږدې اوسیږي او د انتخابات په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي، هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي چې 28م د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والي او همدارنګه دغه نوملیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي دا لیست هلته هم موثر دی. که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي.
ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب، کور ودان،
سلامت شي. تاسو نه مننه، ژوندي اوسئ.
کور کلی
د ازادي راډیو درنوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام څه ګټه لري؟
فامیلی تربیه دا ډېر یو تاثیر لري. دا که په فامیل باندې تاثیر لري، په خوا کې په ګاونډي باندې تاثیر لري. هلته که یو څوک وغواړي چې د بشر احترام ونه کړي، خوا کې یو 5% د مشرانو احترام کوي.
د متقابل احترام نشټون څه زیانونه لري؟
ځنې داسې خلک شوي چې پلار سره په کور کې لانجه راغلی، د کور پرې ختلي خارج ته خارج کې د هغه ځینه راغلي دي. نو دغه عوامل دي چې کله په کورنۍ کې مشکلات را پیدا شي.
قدر من اوریدونکو، دا چې په ځینې کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته متقابل درناوی نه کیږي او ټولنې ته یې ستونزې څه دي او څه باید وشي، دا ټول په نننۍ خپرونه کې راسره واورئ. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې او همایون هیواد به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کورنۍ د ټولنې یو کوچنی خو په خپل ذات کې مهم عنصر دی او همدا کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. د ټولنې جوړښت د کورنۍ د جوړښت پورې مستقیم اړیکه لري. له سالمې کورنۍ سالمه ټولنه جوړیږي او متقابل درناوی د دواړو اړخونو د انساني حقونو خوندیتوب کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام خوشحاله او هوسا ژوند رامنځته کوي. د ځینو کورنیو ترمنځ د متقابل احترام د نه موجودیت له امله په کورنیو کې ګڼې ستونزې راولاړیږي. د لغمان اوسیدونکی حاجي سید جنوی په کورنۍ کې د متقابل احترام د نشتون لامل غنې ستونزې را پیدا شوي.
سل اولاد مو ځوان ده، موږ د دې وس نه لرو چې هغه ته د واده بندوبست وکړو. هغه چې کله بس ورته کار کوي وای ما ته واده نه کوي، زه تاته نه درس ومنه سر زحمت بس نه سره کار کوم. هغه چې بس ما ته واده بندوبست وکړه او په دې ځواب کار وکړم چې اولاد نه لرم نو کار په دې خاطر باندې مور سرم جنگ کوي، خور سرم جنگ کوي چې زه به سرنوشت یم، ما ته واده بندوبست نشته ده او مکتب نه وایم، درس نه زم، کورس نه زم. او هغه چې بس ما دې فرق واده وکوي نو هغه زبا کټول کارونه کوم چې نه کوي نو مور سرم جنگ کوي، پلار سرم جنگ، ټول ورونو سره جنجال کوي، بے نظمی زیاته ده او ټول دی بس کرکټ سره لوبي سره ګرځي، یو خو بل ګرځي بل خو ګرځي. هغه کم چې هغه اصلي درسونه دي، سبقونه دي او دینی مسائل دي، هغه څه هغه نه ورکی ترجمه ورکی او ولته نه ورځي.
د زیاتوي کچری په کورنۍ کې یو بل ته درناوی موجود وای نو اوس په خوشاله ژوند لاره. د کابل اوسیدونکو وشت کلن احمد سیار بیا وای چې اکثره وخت مشرانو لخوا دوی تحقیرېږي او خبرو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو ځکه یو بل ته درناوی هم کمیږي.
نو کزو وایم خو په کور کې زمونږ ډیر زیات مشکلات موجود دي، خاصتا کله چې مونږ خپل والد صاحب سره په خبره باندې بیا په موضوع باندې خبرې کوو، نو د مونږ ترمن ډیر زیات جنجالونه رامنځته کیږي. زیاتره وخت کله چې مونږ په کوم محفل کې ناسو یا غواړو چې یوه خبره وکړو یا داسې کوم څه وایو، زمونږ پلار بیا وایي چې نه دا خبره داسې نه ده. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا مونږ یو څه راکشن وخو، یا خفه شو یا لاړ شو یا د کور ووځو. خپل هم لیدلی دي، ځکه زما دوستو په کور کې هغه یو ویښتان یو قسم ته جوړ کړی و. نو باوجود دی چې دا وړکې زلمی هم و، د ټولو په منځ کې مېلمانه هم ناست و، ډېر کسان ناست و. نو پلار یې ورته وویل چې هله جګ شه، ته د خپل ویښتان دا اوس وخورې، ته څنګه داسې سټایل ویلې و هغه کړی. نو هغه چې د شاوخوا وکتل، عاجل یو ریاکشن یې وښودلو، نو جګ شو. لاته داسې هغه حالت راغی چې د خپل پلار سره مثلا لانجه وکړي، خو بیا چون دا خلک رامنځته شول، خو که دغه خبره ده ته په کراره شوې وي، نو هغه شاید منلې وي. ورور یې ورباندې پټکه وکړه چې ته جګ شه، تا د دا ویښتان څه رقم جوړ کړی و. موږ داسې
دای وای چې مشران باید په کشرانو شفقت وکړي، او کشران باید د مشرانو احترام ولري، او کچرې د دواړو قشرونو ترمنځ داړي کنه وي، ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکونکو ډګروال بریالی بیا وایي، په کورنۍ کې یو بل ته ځانګړی احترام موجود دی. دا چې دا ډول فضا څنګه رامنځته شوی هغه یې پاړه وایي.
زما په خپله کورنۍ کې احترام متقابل دی، یو بل ډېر زیات دی. کشر د مشر احترام کوي، مشر په کشر شفقت کوي. په همدې رقم په مجموع کې په هغه محیط کې چې زه اوسېږم، ډېر تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري. دا عمده علت همدا ده چې سطح د تعلیم تربیې نسبت په خوا ته اوس ډېره ښه شوې ده. شته زه په داسې محیط کې اوسېږم چې زما شاوخوا ګاونډي ټول په همدې رقم طرزالعمل لري په فامیل کې. یعنې دا عمده علت تعلیم تربیه ده چې سالمه تعلیم تربیه اولادونو ته خپل ورکوي. دغه موضوعات ټول پکې شامل دي. شاوخوا همسایګان زما هم په همدې رقم باندې په خپل کورنۍ کې ډېر په یو احترام د مشر کشر په مقابل کې ژوند تېروي. بعضې ځایو کې داسې پېښېږي چې یو څوک غواړي ډېر ځان ماتره کړي، نو وخت نه ورکوي چې مشر خبرې وکړي. دا همیش کوشش کوي چې د مشر په خبرو کې مداخله وکړي. دا ډېر کم پیدا لیدلی مې دي، خو د وخت په تېرېدو سره امکان لري دا معضله هم حل شي او حل کېدونکې ده انشاءالله. اصلا د بل احترام کول په اصل کې د ځان احترام کول دي. وخت سره ځان ته احترام وکړي، نو بل ته هم احترام کړي. نو زه په فامیل کې په محیط کې چې اوسېږم، څوک چې هلته دي په هغه ساحه کې، ټول ته احترام لرم. نو په دې خاطر باندې ما ته احترام قایل کړم.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عاطف نورستانی وایي، دا کورنۍ مشران د کورنۍ د جوړښت، اړیکو او ښې فضا رامنځته کولو مسؤل دي. دا چې په کورنۍ کې یو بل ته د درناوي څه ډول فضا رامنځته شي هغه زیاتوي.
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي. نو دوی په منځ کې متقابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده، او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد، اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسایل په دې متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډېره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار د په مقابل د خپل مور په مقابل کې هغوی خپل وظیفه او دنده دا غنې چې د هغوی خدمت وکړي او د هغوی قدر باندې پوه شي. د قدر شناسي مسله هغه د احترام مسله ده، او که چیرته په کور کې دا رعایت چې مالدار په کور کې اتفاق رامنځته کیږي، په کور کې مینه محبت پیدا کیږي، او کورنۍ کوي شي چې د یو بل په خبرو باندې پوه شي، د یو بل ارمانونه ورته ارزښت ولري، او کورنۍ مالدار د پرمختګ په لور ځي. او که چیرته دغه احترام په کور کې مراعت نشي، همدغسې ناغېړي رامنځته.
نوموړي زیاتوي، ګڼ کورونه یې لیدلي چې دا غړو ترمنځ یو بل ته درناوی نه کیږي. هغه د خپل کور په گاونډ کې د یو کور کیسه کوي.
ولې بدبختانه ډیر دي، زموږ څنګ مثلا موږ بلاک کې اوسېږو، داسې څنګ کې داسې گاونډیان لرو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي. هغه کې پورته کیږي، هغه ته سپک سپوري ورته وایي. مثلا که پلار کور کې نه وي، زه پوهېږم چې د دوی د ډیرو جنگونو شاهد.
دا چې یو بل ته د درناوي او نیکو اړیکو په برخه کې د اسلام مبارک دین نظر څه ده، د افغانستان د علومو اکاډمۍ لاغړي نورلا او سرسره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکوم.
خغل استاد راز دې موضوع ته چې لکوم طریقونه او لکوم روشنه البته ګټه پورته شي تر څو په کورنیو کې متقابل احترام مراد شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و وسلم فرمایي، وای هغه سړی مسلمان نه د چا چې عزتونه کړي مشرانو او په کشرانو باندې شفقتونه کړي. دا یو دینی اصل ده او هر مسلمان په دې باندې مکلف.
خغل استاد بیا اکثره وخت د کورنیو ماشومان او ځوانانو جنل کاند کې لمن بیا وای چې از مونږ حقوق مونږ حق د ولدان لخوانه، یعنی نقص کیږي، او موږ دې ته باید کیږو چې موږ به احترامي وکړو او موږ خپل غږ پورته کړو. دغه موضوع څومره البته دخیله ده.
یو له عمده مسایلو نه چې د کورنۍ په تاوتریخوالي یا د بې احترامي یا د کورنۍ د هغه د احترامانه تقابل او برخورد مخه نیسي، هغه د ځوانانو او نوي ځوانانو د دوی د حق نه ورکول دي د مشرانو له خوا نه. ځینې اوقات مشران د هغوی د حق تلفي کوي چې کشران ته بهانه جوړیږي او دوی وایي کشران وایي چې هو موږ حق نه ده راکړل سوی، موږ په خبره ته غوږ نه ده نیول سوی، موږ ارزښتونه تر پښو لاندې سوي دي، نو موږ هم حق لرو چې دا بې حرمتي او بې احترامي وکړو او موږ حق لرو چې یو بل سره د غیر محترمانه تګلاره تر رامنځته سي. نو دا یو ستر عامل هم دغه کېدلی شي. یو ستر عامل دا ده چې ځوانان او نوي ځوانان دوی ته خپل مشروع روا او هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې دوی حق لري ورکړل شي هغه ور، او بل دا د تربیه د مشرانو په لاس ده. یعنی مشران ځینې اوقات دوی داسې کار کړی وي چې هغه دغه باعث ماشوم، یعنی د خپل پلار او مور یا خپل د کور مشرانو دوی ورته تهداب دي، بې حقوقي ښیي، بې احترامي ښیي، چې هغوی د احترام او د دغو وقار او عزت او درنښت پام کې نه نیسي. ځکه دا خپله تربیه سالمه نه وي له کوچنیوالي نه لغنه، هغه بیا وروسته داسې یو شی راسي چې هغه مور پلار ته او کورنۍ ته درد سر وي.
د حل لارې څه دي چې متقابل احترام د کورنۍ او د مشرانو او د کشرانو ترمنځ تامین شي؟
لومړی لارښود په دې لاره کې او د مشکل د حل لارې په لټون کې لومړنی قدم او ګام دا ده چې ماشوم ته سالمه تربیه ورکړل شي او نوي ځوان ته سالمه تربیه او هغه دینی ارزښتونه او اخلاقي ارزښتونه چې د ماشوم په وده کې ښه ونډه اخیستلی سي هغه ور تفهیم سي او هغه ارزښتي او اخلاقي موضوعانو ته توجه وسي، چې دغه اخلاقي او ارزښتي موضوعات باطني پولیس په عنوان باندې دغه ضمیر او وجدان او د ادارۍ او د سالم لارې ته د هڅوي دا لار ده. او متخصص او دینی تربیت پوه باندې چې هغه دینی تربیت متخصص موږ هغه ته د تزکیه او د تصفیه هغه وایي دا ورته په ګوته هغه تربیت ورکي او مور پلار د دنده لري چې دا کار وکړي ویس پاري هغه متخصص د تربیت ته چې هغه خو په اسلامي او په ارزښتي او اخلاقي هغه باندې سنبال. نو دغه ټول لارې دي چې کولی شي یو ماشوم سالم شي.
قدر من اوریدونکو دا وا د دې ونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا هیڅ چاره.
نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا خاورا خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک اوخ بلا خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک اوخ بلا نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا د نور خپل خپل وکیلان وټاکي هم خپل خوشا ولز مشر د ځان وټاکي میچی پر وطن مین بستا سی افغان وټاکي سواکی سب پالن تل کو خپل اے ول سواکی سب پالن تل کو خپل خاورا خاورا مو د جنگ ل بد مرغیو پاکو خپل خاورا مو د جنگ ل بد مرغیو پاکو خپل نه پاتې شو